لوبو له ميدانه. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ګمارلی دی او تر څنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم وګماره. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر له ټیسټ او ورځنیو سیالیو مخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 120 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19 اور کې د 6 وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي 6 او نجیب الله زدران 6 نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل،
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی میسي علي تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېر ګټه کوي چې په سر کې 2 مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه
وکړ.
دغه لوبلړې چې د متحده عرب اماراتو پر شاجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د ډسمبر پر 9 نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2-0 منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1 نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د 12 منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې 2-1 په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د 3 شلو اوور سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي، افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 12 نیټه پیل او په 12 به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، پاغي کې هم افغان لوبډله وزليږي، همدارنګ او پسې سریلانکا سره هم سیالي لرو، او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي. نو په دې هله چې افغان لوبډله د همدغه سی بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي، ولته هم خې بریاوي په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګ استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولای دی. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ پورسته سیالي کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروت د غوره کارکړدګي لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټروت د تیر زیګریس کال پورې سوي کې د برتانیې لې ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلی وو ل افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوه، خو په وینای د لوبډلې نور روزونکو او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پانه کې دې ټکی ته اشاره نه کړی چې آیا د خغلی ټروت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهم او بریاو کې مثبت رول درلود چې غورای د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښیم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم، او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوت په خپل لوبیزه کارکړدګي او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او 85 نړیوالي ورځنۍ لوبي تر سره کړې دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دند تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوت سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي، او نو موړې د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دند پر مخ وړي.
پا ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
همدارنګ افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکې ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکې انډریو پټیک کې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکې په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري، خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ، او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شلوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی، او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوی بندیزونه به یو کمیټه وڅیړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و، خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی، او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روخان نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیت لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی، نو له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیت لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړي دي چې وہ لوبغاړی پکې آؤٹ کړی دی. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیرات په تړاو ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بگ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن ان او سی لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قراردادونه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالی په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 20 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم وو او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکیا هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانند ټیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې میا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګان به راوړو. د خیر
نوم نه سپه پر کاسر میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د ویکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا یو ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سو ته پریکا چو ګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا هم برکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې اول کپ کې او را روان سړي نو میچو ټیم شفرفام کوو. یو ګور
دا ویل د چوی د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو ویکټو په توپیر ماتې خوړلې و. په یاد لوب کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر په 9 تورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی و. په افغان توپهونکو کې سهیل خان 1 حسن عیسی خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځیدو پر سر په 1.5 ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځیدلای پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علامه محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ تر لاسه کړه. باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمبرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبډلې په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا ده چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې د 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وه. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپ وهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړې تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 315 ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26 نیمه سلیزې وهلې. 30 کلن وارنر په لومړي ځل د 2012 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 116 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال 20 ورځو سیالیو کې د آسترالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو 20 ورځو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدې چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکي جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورود چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګي دي درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کولی شپږ څلوېښت، د غراز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 6 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوی ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالی لومړنۍ او بنسټیزي رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 15 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقه خبر سوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي، خو زه دوم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېدې، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواه او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزېږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکي ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. وس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شو. بل اړخ بیا کوي یو فیصله ده، بورډ سي د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سي دی په ټیم باندې راولي. دغه په صورت کې سي دا به یو پیغامي د ټول لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده، خو دا پیغام سي دا روان کې څه ستونزې زیږوي او سو پایلې بولري تر وسه پورې د دینه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبینی سره مونږ نه شو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښی وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډیری وسی کرکټ دا او دو دیر سوالاتو کې کیږي. 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا کلوبالو ته د لاس میاستو تنخواه نه ملاویږي، بیا خو دوی ډیر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کیږي چې ډیر زیات فنډ وي، ډیر زیاتې لوبغاړو ته ډیر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډیر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډیر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډیر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو کبیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم به دزونه منځ ته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې سی وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزې وینې چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکا او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې هم داسې مخکې د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه سي دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو، پنځه شپږ لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسیع سطح او په ډیره غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد د لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي، نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو دپاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د د چیری په ټیم کې د چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، غوته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ولې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ಸರಿ ಗುದಿ ತಲು ನಾ
ورس دا ونی مهم پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زلرته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ل غورچان پیښو سره هر کله وای د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندرې او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم اورس کې ګوري بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیسته او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغه زلزلو چې ټکانونه درې ونی او پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلور زره کورونه یو کې یو سل څوار لزره افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کې نول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي. د زمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو لامل رامسته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل. د دغه زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي تراحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیات مرستې راټولې کړې. د طالبانو حکومت د دغه مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واځي اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت پیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولې هم سپارلې. د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس تنگزي په وینا د محل یوې سفارتونو کابل کې فعال نمائندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیه په 13 فبراير کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو ماليزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لمړنۍ هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته لباور لیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خونځي خلاصون ته پتمو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونی تر امرسانی منع کړي او جولای کې بیا له 12000 تر 15000 پورې د مرمنو سیګارتونو نه چې 18000 خزو پکې کار کوي وټړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغه نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکه هغه مهال زیات شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې خزي په غیر دولتي ادارو کې لکار هم راوګرځولي. په دې اړه د بيپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې خزي کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویان دی په اړه هغه مهال ویل دا بندیز د شریعت په اساس وځه شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د خزو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول، خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د خزو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه او ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپنا د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وچې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې ل لوړ پوړي پلاوی سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ وروسته
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چاره چټک شوه. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنۍ چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایل کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې ننداري ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نقد او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړې خو سوداګري او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوش کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشموله حکومت د کال لپاره لترنه نغواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاذ حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلې، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څو راځي وایو.
د ملګرو ملتونو اتاویه مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاډ وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هر دوه میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سخت پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځنی ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوریت دولت په خوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات اند کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبې د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1200 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغه دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان په انتونیوي استاد او د ښځو د حقونو فعال نرګس مومان بیا په اگست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال غوښ شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابرۍ د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نوماندا وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جغرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکو نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جنو روباتیک ټیم مشر او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغه تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترای ادارې د بورډ پخانی غړي زهرا نظری بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سی د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال حسین احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ویم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالی الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلي او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تروسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنون کې پیښه غزه کې د یو روختون لګیدل و چې اسرائیل په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم مداخله شوي او تر شای د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. کدا جګړه نه وای پیل، سعودي او دوه عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډۍ او نامنۍ ډک کال. هلته چې نواز شریف یو بار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځیدل، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري او دولتي خزانه کې یو نیم میلیارد ډالر پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهه منیچا د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغه بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیل کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیښې او جرایم 2% زیات شوې دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کوټې، بنو او ډېرې اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنه کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریډ کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوچانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګرېوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتې دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼې د امریکا څو ایالتونو باندې راګرځېدو وروسته راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼې کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفان چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 60 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیخه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پریښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 10,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو د چین ولسمشر شی جن پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جن پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال قلعهجدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله وخت رسیدلې و، لومړی د ریفرندم او بیا په دسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یو نړیوال میلیارډر د اوپتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوپتل د ډوبی شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلې ترې تم شوې. په اوپتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داوود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوپتل جوړونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځید د روستوک انډان ورونیز او بلاس خارونو لنیول وروسته د مسکو په لور روان شو. خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست. بختی دلته نیمګړیو چې لدی موقت سولې وروسته هغه نداره کشو او دوه میاشتې وروسته د اګست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژن ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2013 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2013 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکتونه ورکړل شوی. خو نوې بڼه یې دومره پوه شوې ده چې 100 تریلیونه فاکتونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټ اخلي. نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2013 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان دری ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستو. خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2013 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري. هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرایلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې بلاخره د 2013 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاوره کې روستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه. خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2013 کال د اپریل 15مه بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او اختیال وجه ځکه هیره نشي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادره کړي. دوی تخپل 50 کلن راهب مکنزی ویلی و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي. نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کوي او جنت ته ولاړ شي. خو د 2013 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل. خو د روغتیا سازمان ویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل. برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2013 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2013 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.8 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړه. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیارډ څخه واوښت. په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړو. نوې کال مو نیکمرغه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.